أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
بیای وی چې دا خزانه به د دجال په لاس کې وي. دا خبره یاد ساتئ چې په دې ځمکه باندې چې څه هم دي، دا د دې ښکلا ده، زینت دی، دا د دې سجاوټ دی، ډیکوریشن دی. د دې سره مونږه ډیکوریشن وکړو، مونږ کو هغه محلي دي، ښځې دي، کونهرونه دي، چینې دي، شینوالی دی، یا ښکلي ښکلي منظرونه دي. نو چې کله تاسو دا هر څه ووینئ، نو هغه وخت تاسو د دې آیتونو متعلق سوچ کوئ. او په دې آیت، یعنی په 1 نمبر آیت کې چې د لحاظ لفظ راغلی دی، نو دا د ځمکې د پاره راغلی دی چې د دې سره مونږه ځمکه سجاو کړی ده، ښکلی کړی مو ده. نو دا ولې مونږه دومره سجاو کړی ده؟ لنبلوهم ایهم احسن عملا، چې مونږ وګورو چې په تاسو کې څوک دی احسن عمل کول والا، یعنی څوک دی چې هغه د دې دنیا ښکلا ویني او د دې رنګینۍ وګوري او د دې سره زړه لګوي، او څوک دی چې د دې رونقونو نه متاثر نشي او د الله تعالی سره زړه لګوي او احسن عمل کوي، رب یاد ساتي. د دې په وجه مونږ په دنیا کې رونق اخوده دی. کو په ځمکه باندې دلته سرنګینی نه وي، سو سجاوټ نه وي، نو هیڅ څوک به دې طرف ته نه تلل. او الله تعالی کتل چې څوک دی چې هغه الله پرېږدي او په دې پسې لاړ شي په دې رنګینو کې، او څوک دی چې هغه خالق پیژني د دې باوجود چې بهر ډېره ښکلا ده. خلق ځان ته راکاږي، تاثیر دی پکې، او هغه خپل خالق پیژني او د هغو د حکمونو تعمیل کوي، یعنی په هغې باندې عمل کوي او ژوند تېروي. په دنیا کې رونق دی، هغه ځان طرف ته خلق راکاږي. دا د دنیا ښایست دی، او د انسان په سترګو باندې دا ښکلا چې ده پرده چوي. لیکن هغه وخت څوک دی چې هغه د الله تعالی مخلص وي، په دغه وخت کې هم الله تعالی نه یروي، په هغه وخت هغه الله تعالی طرف ته رجوع کوي، او هغه وخت هغه خپل تعلق هم د خپل خالق سره ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دنیا خوږه ده او شین رنگ دی، یعنی ډیره تاثیرناکه ده، ډیره خوږه ده، خپل ځان طرف ته خلق راکاږي. او الله تعالی په دې کې تاسو خلیفہ جوړ کړی، او هغه ګوري چې تاسو څه کوئ. د دې دنیا نه او د ښځو نه ځان بچ کوئ. اولنۍ فتنه د ښځو وه. الله تعالی ښځه ډېره اټریکټیو جوړه کړې ده د سړو دپاره، نو دا هم یو فتنه ده. د دې فتنې نه بچ اوسئ. دا دنیا ختمیدونکې ده، خرابیږي او رانیدو والی ده. ځمکه به همواره شي، صفا به شي، په دې به هیڅ پاتې نه شي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دې رونقونه الله تعالی ایښي په دې وجه دي چې ستاسو امتحان واغستی شي. امتحان خو د دې خبرې دی، ګورئ که نه، ټیسټ یعنی امتحان به د څه وو. کو چرې دلته سرو زر او سپین زر نه وي، کو دلته څو اټریکشن نه وي او خلک تلې او راتلې، نو بیا به د امتحان د څه خبرې وو. لیکن دومره هر څو الله تعالی دلته کېښودل، انسان په دې کې داسې ډوب شي، دومره دا ټریک کوي چې د انسان دماغ د سحر هم دنیا دنیا او د شپې چې سملې نو هم دنیا دنیا. الله تعالی ګوري چې تو کوې سو، په دې دنیا کې ستاسو امتحان دی. امتحان وی په دې چې یو طرف ته اټریکشن دی او تاسو خپل ځان طرف ته راکاږي، تاسو ځان د دې نه خلاص کړئ او الله تعالی طرف ته زور کوي چې پته ولګي چې د الله تعالی بنده څوک دی، چې پته وچلیږي کنه، چې دا هر څه درته میلاو هم شي او تاسو په دې کې ورک خونه شئ. د دې په رونقونو کې، د دې په کورونو کې، د دې په ګاډو کې، دلته نهرونه هم دي، اونې هم دي، غرونه هم دي، زامن هم دي او ګاډي هم دي، سسونه دي. تاسو په دې کې ولګی او که د الله تعالی د راضي کولو کوشش کوي، احسن عمل وکړئ، بهترین عمل وکړئ، عمده عمل وکړئ، او احسن عمل کوم یو وي چې هغه د سنت مطابق وي، خالص د الله د پاره وي. دا دوه شرطونه د احسن عمل د پاره ضروری دي. او دلته دا نه دی ویلې شوي چې څوک دی په تاسو کې چې ډېر ډېر عملی راوړی دی، بلکې ویلې شوي دي چې احسن عمل دی راوړي، یعنی بهترین عمل چې د هغې کوالټي ښه وي، کوانټیټي نه، یعنی ډېروالی نه، خو چې هغه په ښه طریقه سره وي. څوک شماري نه چې ډیر دی وي خو چې بهترین وي یعنی خوي څوک یو درهم د الله تعالی په لار کې ورکړي او الله تعالی دا غو یو درهم دومره خوښ شي ځین خلک په لکونو ورکوي او په زرګونو خو هغه ضایع شي څوک دوه نفلونه وکړي او الله تعالی دا هغه دوه نفلونو داسې قدردانی وکړي او داسې قبول کړي څوک ټوله شپه الله تعالی ته ولاړ وي د سوچونو او نورو نیتونو سره نو د الله تعالی داسې عمل نوي پکار یاد ساتي احسن عمل ټیک شو دا زینتونه چې دي کنه وإنا لجاعلون ما عليها او بشك من البتا جوړول والیو هغه چی پدی دی نو سودی پدیز مکه باندې دا ټول خایس چی دی ٹھیک شو دا ټول زینت چی دی چې چرته لاړ شي تاسو نو بیا دا سوچ کوي چې دا څومره زینت دی کنه دا ټول نهرونه د ښکلي نظارې د دې هر څه سره بسو کیږي سعیدن جروزا نو د سعیدن جروزا څه مطلب دی سعیدن میدان او جروزا صفا نو بیا به په دې باندې هیڅ شینوالی نه وي دا ټولې اونې به الله تعالی ختمې کړي چې کله د جال راشي نو دا هر څه به د هغو په لاس کې وي خوراک څښاک کورونه هر څه به د هغو سره وي او ویزې به وي د هغو سره او سیټیزنشپ به وي د هغو سره او جابونه به وي نوکرۍ به وي ورسره او هغه به وایي چې زه خدای یم نو هغه وخت سوچ وکړئ چې دا هر څو دا دومره ښکلي زینتونه چې دي که نه په دې ځمکه باندې یعنی دا ټول ختمېدو واله دي دا ټول هر څو به کلاو میدان شي دا خو ټوله دوکه ده نو یو وخت به داسې راشي چې په دې باندې به بیا هیڅ شی نه وي دا غرونه به هم ریزه ریزه شي د مالوچانو په شان به والوځي دا هر څه به بنجر شي چې انسان کله د دې دورانېدلو سوچ کوي که نه نو بیا به دوکه نه خوري د دې رنګینۍ نه به نه متاثرېږي ځکه چې تاسو ته کله هم دا رایاد شي چې دا به بالکل بنجر شي او یو مثال به واخلو لکه کو په تاسو باندې څوک یو ځمکه خرڅوي او په هغه وخت کې درته هغه دا وایي چې یو کال پس به په دې باندې اوبو راشي او دا ځمکه به د اوبو د لاندې راشي نو که ارزانه هم میلاویږي نو تاسو به یې واخلئ داسې به څوک وي په تاسو کې چې داسې سودا به وکړي چې دلته ځمکه واخلم او کال پس به یې اوبو وړي او که بنده دا سوچ وکړي چې دا بیا زه خرڅولی هم نه شم ځکه چې څوک به یې اخلي نه نو زه به په دې اغستو باندې څه وکړم او بیا به یې تاسو نه اخلئ که نه دا شان به دا ټوله ځمکه چې ده که نه په دې به زلزله راځي دا ټول کورونه به راوغورځېږي دا به بالکل هموار شي دا ټول شینوالی به ختم شي دا هر څه به وچ شي نو بیا به څوک په دې پسې منډې وهي که دا خبره تاسو ته یاده وي نو بیا به تاسو دوکه نه خورئ د دنیا رونقونه څه دي دا ټول د دې رونقونه دي خزانې دي په دې کې چې رزق دی ښکلا ده ترقیانې دي ګورئ چې مونږ کوم ملکونو کې اوسو که نه دلته خو لا ډېر رونقونه دي لکه ټایم سکوئر انسان په دې رونقونو کې ډوب شي چې دا څنګه ځای دی او څنګه منظرونه دي دلته بناو دی سینګار دی او ډیکوریشن ډېر زیات دی هر ځای ته چې تاسو لاړ شئ نو داسې پولونه دي ځنګلې دي غرونه دي سینریز دي لیکن که دا یوه خبره یاده وساتلی شي چې دا ټول به سعیدن جروزا شي نو بیا انسان په دې رنګینو پسې نه خفه کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه ستاسو دپاره د ټولو نه زیات د کوم څیز په باره کې فکرمن یم هغه دا چې الله تعالی به په دې ځمکه باندې ډېر رونقونه پیدا کړي او بیا به خلک په دې رونقونو کې ډوب شي نو خلکو ترینه تپوس وکړو چې د دنیا رونق څه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ځمکه به خزانې راوباسي رنګ رنګ ښکلا به وي د یو موال څومره ښایست دی چې هغې ته بنده لاړ شي نو هغه ښکلا کې ورک شي ټیک شوه شاپنګ له چې لاړ شي تاسو ته پته نه لګي چې څومره ګنټې تیرې شوې او بنده ټوله ورځ لګیا یو شاپنګ کوي په مال کې او واقعي بازار ته چې بنده وګوري نو دا حدیث په هغې باندې ډېر فټ راځي د الله تعالی بازار ناخوښ سی دی په هغې کې څومره رونقونه دي یو شی راوچت کړي نو د هغې نه بل ښه د دویم نه درېیم ښه د یو سیکشن نه چې لاړ شي بل ته نو په هغې کې بل شان سامانونه وي بنده په هغې کې بالکل ورک شي او دا د انسان د گمراهی ذریعه جوړ شي، پاغي کې دومره مشغول شي چې د سهارم پته نه لګي او د ماخام هم. نو په داسې د جالي دور کې چې کله د جال ظاهر شي، نو هغه به صرف سلوي خورزي وي، خو د هغې اثرات به د مخکې نه شروع شوي وي. نو دا هغه دور دی چې په دې کې هغه هر څه کیږي. خلق څنګه د مال په هیوس کې مشغول او مصروف وي، دا پیسه او مال ورته نعوذ بالله خدای ښکاري. نو دې ته ماده پرستی وایي. نن سبا ماده پرستی ده دومره ډیره ده چې دا راته میلاو شي، هغه راته میلاو شي، کورونه، ګاډي، په دې هر څه پسې مونږ سم پاګلان کیږو. زمونږ ټول سوچ د دې سیزونو وي. نو باده به د هغو یعنی د جال په لاس کې وي، او چې نن څوک په دې سیزونو پسې مري، نو هغه خو به ډېر په اسانه په هغو ورپسې شي. نو د انسان خدای خو بیا د دجال په لاس کې شو. که د چا ژوند په دې سیزونو کې دی او د دجال په لاس کې دی دا هر څو، نو بیا به هغه په دجال پسې ځي. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. نو تاسو د اصحاب کهف د قصې تپوس کوي، ستاسو دا خیال دی چې دا زموږ په نښو کې سو ډېره غټه نښه ده. د نهم آیت نه واخله د دولسم آیت پورې د هغوی د سوال جواب دی، هغوی چې کم سوال کړی وو د هغوی په باره کې دی. دلته هغه کوم ځوانان چې وو غار والا، او د دولسم آیت نه پس چې کوم آیتونه دي، نو هغه د دې قصې ډیټیل یعنی تفصیل دی. هغه پوره قصه او د هغې خبرې پکې بیان شوې دي. اوس صرف د هغې سرسری خبره ده، انټروډکشن دی. تاسو د صحابه کهف قصه واغسته، او ستاسو دا خیال دی چې د دې په ذریعه به تاسو زما نبی ټیسټ کړئ، د هغوی امتحان به واخلئ چې هغه رسول دی او که نه. تاسو ته دا ډېره غټه نښه ښکاري چې صحابه کهف څوک وو چې ودو شوي وو او بیا راپاڅېدلی وو. دا تاسو ته ډېره غټه خبره ښکاري. د الله تعالی خو د دې نه هم غټې غټې نښې نشانې دي. کهف والا څه دومره غټه نښه نه ده، نو په دې کې دومره د حیرت خبره نشته. د الله تعالی نورې ډېرې غټې غټې نښې دي. دا خو هیڅ هم نه دي. دا چې اصحاب کهف دي او رقیم، دی ته اصحاب کهف هم ویلی شي او اصحاب رقیم هم. رقیم د هغه کتبې د هغه تختې نوم دی، او په بعضي ځایونو کې دي چې دا د هغه غار نوم دی کوم ځای کې چې دوی وو، او بعض ځایونو کې راځي چې دا د هغه کلي نوم دی چې په کوم غار کې دی وو. به هر حال که مونږ وایو چې دا تختی والا دی، نو تختی والا نه مراد چې په دې باندې د هغوی نوم وو. نو تاسو ته دا ډېره د حیرانتیا خبره ښکاري، نو دا خو دومره غټه خبره نه ده. از اول فتیتو الى الکهف، چې کله یو څو ځوانانو پنا واغسته کوم ځای په غار کې. او وګورئ الله تعالی دلته بالکل ډېر په لنډه باندې ویلي دي چې هغوی یو څو ځوانانو او هغوی د چا نه تښتېدل، او د تښتېدلو نه پس هغوی په یو ځای کې پناه اخلي. د ټولو نه مخکې تاسو یوه خبره نوټ کړه چې هغوی څوک وو؟ ځوانان وو، ینګ کسان وو، زلمي وو، بوډاګان نه وو. او دا خبره یاده ساتئ چې د هر پیغمبر سره ینګ کسان وي، ځکه چې کوم مشران خلک وي نو هغوی مصلحت پسند وي. هغوی په خبره باندې د خلکو سره کمپرومایز کوي، یعنی د خلکو خبره مني. او ځوانان چې کله یو انقلاب یا تبدیلی راوستل غواړي، نو بیا هله کامیابی بیا مني، ځکه چې د هغوی څه پروا نه وي. تاسو ګورئ که نه، چې کله زموږ د بچو په یو خبره باندې ذهنونه تیار شي، نو بیا هغوی وایي چې اوس مونږ د څه پروا نه کوو. نو ځوانه طبقه د یو قوم د پاره خپل سر ورکولو ته هم تیاریږي. نو دا هم ځوانان وو، زلمی وو. سبحان الله، دا ځوانان څنګه وو؟ الله تعالی فرمایي چې هغوی کله په غار کې پناه واغسته، نو هغوی وویل چې ای زموږ ربا، تو راکړې موږ له خپل طرف نه. نو ټولو نه مخکې هغوی د رحمت دعا وکړه، ای الله زموږ ستا رحمت په کار دی. استاسو یوه خبره نوټ کړئ چې په دې کې دلته دعا هم ده، او هغوی سبب هم اختیار کړو. د دې قصه څه ده؟ دا به په تفصیل سره مونږه په را روانه هفته کې ګورو انشاءالله. لیکن فی الحال چې کومه لنډه خبره ده، نو هغه دا چې هغوی په کوم کلي کې اوسېدل، هر طرف ته بت پرستی و دا د هغوی دین و او ویلی شي دا هغه ځوانان وو چې په دې کې هم اختلاف دی چې څوک وو د کوم مذهب نه وو یهود وو او که عیسایان وو. خیر به هر حال زموږ دپاره صرف دومره پوره ده چې دا هغه ځوانان وو چې دوی په صحیح ایمان باندې وو او دوی وی چې موږ به شرک نه کوو او نه به بت پرستی کوو. ټیک شوه. اوس چې دوی انکار وکړو نو د کلي ټول خلک مشرک وو او د هغه وخت بادشاه هم مشرک وو. یوه میله لګېدلې وه او ټول خلک د تعظیم دپاره ټول د خپل یو غټ بت په مخ کې جمع شو او دا وخت دې هلکانو د دغه ځای نه خپې وویستې او وتښتېدل. یوه خبره یاده ساتئ چې په هغه زمانه به بادشاه په کوم مذهب وو نو د هغو ټول قوم به هم په هغه مذهب باندې وو او دا به یو غټه غداري ښکارېده چې څوک به په بل مذهب وو. هغوی به وي چې ستا له بادشاه نه علاوه بل مذهب دی او دا به د وفادارۍ یو علامت وو چې څوک به د خپل بادشاه په دین باندې وو او هغوی دا خبره د ټولو دپاره لازمي کړې وه چې کوم د بادشاه دین وي نو هغه به د عامو خلکو هم دین وي. بل دین به چا نه شو پریکټس کولی. نو دی چونکې ټول بت پرسته وو او ویلی شي چې دا هلکان عیسایان وو د عیسی علیه السلام په زمانه کې یو یهودي ملک وو. هلته کافي ظلم شوی وو او دا خلک وهلی شوی وو او د ملک نه ایستی شوي وو او چې کوم روم والا خلق وو هغوی بت پرست وو. د عیسی علیه السلام فالوورس چې وو یعنی چې د هغو په مذهب وو هغوی یې ایستی نه وو خو ډېر غټ ظلم یې ورسره کړی وو. نو د دې خلکو متعلق ویلی شوي وو چې دوی د هغوی نه وو یعنی دوی عیسایان وو او باقي خلک بت پرسته وو او دوی په خپل ایمان باندې سخت ولاړ وو چې موږ د دوی په عقیده نه شو کېدی. د دې په دې ټایمنګ کې هم اختلاف دی. ځینې خلک وایي چې دا د عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس قصه ده او نور هم روایت راځي خو قرآن چونکې د دې وخت نه دی خیالي د دې وخت معلومول څو دومره د فائدې خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې تاسو په دې قصه ځان داسې پوه کړئ چې د دې خلکو څنګه ایمان وو او دا خلک عام خلک وو د دین عالمان نه وو. دوی چرته د وو کالو مذهبي کورس نه وو کړی او دا د دوی مضبوط ایمان وو چې هغې دوی دې ځای ته راورسولو او الله تعالی د دوی په باره کې په قرآن مجید کې آیتونه راولېږل او دا به د قیامت د ورځې پورې ویلی شي بلکې په هره جمعه باندې خلک دا وایي او لوی لوی عالمان دي چې د دوی نه زده کوي یعنی د دوی د قصې نه سبقونه اخلي. ایمان دومره غټ شی دی او دوی چې کله دعا وکړه نو دوی سبب هم اختیار کړو او دعا هم. د دې دوو سیزونو موږ ته پته لګي ګورئ هغوی کور نه و ناس موږ خو کور کینو چې بس الله مالک دی. موږ په الله تعالی باندې ایمان راوړی دی او هغه به هر څه زموږ دپاره کوي. نو دوی څه وکړل سبب اختیار کړو ځکه چې هغوی ته پته ده چې موږ دلته خپل ایمان نشو بچ کولی. نو دوی د خپلو کورونو نه وتښتېدل او لاړو په غار کې پټ شو.